نوے لار
د نوې لار خبرونه درنو مینوالو سلام. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره کار کوي ترڅو خپل دروازې د افغان کډوالو پر مخ پرانیزي او له دې اړخه پوره چمتووالی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی دا کار د یو منظم پروګرام له مخې کوي او د دې امکان شته چې افغانان د یو ځل بیا ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي. له دې سره داسې رپورټونه هم شته او پرله پسې امریکایي چارواکي دا خبره کوي چې که د افغانستان لوی ښارونه سقوط کوي یا کابل سقوط کوي دوی به د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته وردانګي یا به دا چارې د دوی لپاره سخت وي. له دې سره دا بحث رامنځته شوی چې آیا افغانستان یوې بلې جګړې ته روان دی، آیا د سقوط ویره شته، آیا د سولې پروسه نوره ځنډیدلې او افغانستان د جګړې طرف ته ځي، د بلې جګړې طرف ته کزی، دا به څه ډول جګړه وي، تر کله به دوام کوي او د دغې جګړې تر شا څوک دي، څوک غواړي چې افغانان یو ځل بیا د جګړې طرف ته لاړ شي، افغانان کډوال شي، وځورېږي او د سولې پروسه بریالی نه شي. په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په کندهار کې میشت د سیاسي چارو شنونکی محمد خان امید او دغه راز په مالیزیا کې د نړیوالو چارو شنونکی عبدالحی قانت خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. خو په پیل کې ښاغلی محمد خان امید له نیکه مرغه له کندهاره کابل ته راغلی او زموږ سره په سټوډیو کې دی. له ده سره پیل کوو، بیا به قانت صاحب ته ور وګرځو په دویمه برخه کې. امید صاحب سلامونه، ستړي مشئ، کابل ته هم خیر راغلی، ستړي مشئ.
علیکم سلام، ډیره زیاته مننه وایي دې سه محترم.
که پیل دې وکړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره چې ګواکې له ګاونډیو سره کار کوي تر څو خپلې دروازې د افغان کډوالو پر مخ پرانیزي او ممکنه ده چې دغسې یو څه دې وشي، دغه ډول یو خبر خپرول یا دغه ډول څرګندونې څه معنا لري؟ خلکو ته خو پیغام دا دی چې ګواکې افغانان به بیا کډوال کېږي، آیا رښتیا هم داسې ده، ویرول دي که څه بله مسله ده؟
وحیدي صاحب محترم، زه خو وایم چې د دوی علاقور ودان، روسانو خو دا کار نه و کړی، ښکیلاکګر، اشغالګر او زبر ځواکونه چې کله هیوادونو ته ځي هلته وخت تیروي، د هغوی د خیر دپاره نه ځي، د هغوی د بقا دپاره نه ځي، د هغوی د بربادي او تباهۍ دپاره ځي. نو دغه ډول خبرونه خپرول یا د دغه ډول خبرونو چې موږ یې اورو د دې حالت ته راتلونکی دي، په غالب ګمان باندې داسې ډېر امکانات د دې اوس د فتن لیدل کېږي. که څه هم مخکې زه خپله د سولې د ډېرو هغه جدي طرفدارانو او مینوالو څخه وم چې ما فکر کاوه همیشه چې یعنی سوله 100% راتلونکې ده. ډېر شواهد او دلایل همداسې وو چې سوله راځي، ولې متاسفانه بدبختانه اوس باید وویل سي چې حالات د حالاتو اشارې علائم داسې دي چې موږ د یو بلې جګړې خواته روان یو، په قوي احتمال باندې موږ جګړې ته داخل شوي یو. متل دی وایي سل یې ور مړه کړلی بدي نه بلل. نو دا چې زموږ حکومت اوس د ولسوالیو سقوط ته تکتیکي شاتګ وایي، دا به دوی اګنور کولای سي، دوی به هغه کولای سي، ولې ولس یې باید جدي ونیسي او دا مسله جدي ده.
یعنی قرائنو شواهد دا دي چې موږ د جنگ طرف ته ځو او د سولې پروسه نور لومړیتوب نه لري، څه د دې لامل شول چې دې طرف ته لاړ شو؟
د دې وحیدي صاحب محترم ډېر زیات عوامل دي. د دې لاملونه یو دا کېدای سي چې مثلا پر دې باندې مو تېره ورځ هم بحث وکړي چې امریکا به ونه غواړي چې طالبان د نورو ډلو دپاره یو الګو واوسېږي، امریکا به ونه غواړي چې دوی د یوې ډلې څخه ماته خوړلې وي او افغانان بیا یو بل سره کښېني او نړۍ دا ووایي چې امریکا مشکل جوړ کړی و. دا به د امریکا مداخلو ته په ټوله نړۍ کې د پای ټکی کښېږدي. د دې داسې نور دلایل هم سته. بل دلیل یې زموږ د خپل په منځ کې خپل د حکومت خپل د مشرانو ناغېړۍ دي، شخصي ګټې پالنې دي او داسې ډېر نور مسایل په دې کې شته. خو اوس لاره دا ده وحیدي صاحب محترم چې څونه زور حکومت والای سي، څونه زور دغه ډلې وهلای سي چې د طالب مخه ونیسي. که
مخکې له دې چې دې بحث ته راشو امید صاحب، لږ په دې تمرکز وکړو. موږ چې کوم طرف ته روان یو، له بده مرغه د جګړې ستاسو په وینا د جګړې طرف ته ځو او د سولې پروسه څنګ ته شوې، اساسي لامل یې امریکا دی؟ یا امریکان غواړي موږ دې طرف ته یوسي؟ که نه، زموږ ستونزه ده د طالب حکومت یا نورې ستونزې دي چې موږ دې طرف ته ځو؟
دلته ډېر عوامل شته. خپله امریکا هم شاید دا وغواړي، او موږ په منځ کې هم داسې یعنی ډېر جنګ طلبه خلک شته. که څه هم د په تېرو څو میاشتو کې، یعنی په تېرو دوو کالو کې چې د سولې پروسه د امریکا او د طالبانو د غولو خبرو څخه شروع شوې ده، د امریکا، پاکستان، حتی د ټولې نړۍ نیت داسې ښکاره کېدی چې په افغانستان کې سوله راځي. ولې د سولې پروسې دغه اوسنی ټکنۍ حالات پس د سولې په پروسه کې بې وخته فشار یا نه فشار پر دواړو غاړو باندې، او یا هم مثلا ځینې داسې منورونه چې هغه د دواړو ډلو د بې اعتمادۍ و د هغه سبب کېږي. زه ښه مثال د ترکیه کنفرانس ویلی سم. د ترکیه کنفرانس یو ناببره شی و، داسې یو هغه و چې چا یې توقع نه درلوده. کامیابه شوې خو باید د دوهې خبرې وای، هغه باید کامیابه شوې وای. دلته یو بل هغه راځي، یعنی هر لحظه اوس موږ د دې احتمال وینو چې یو نوی خبر راشي، یو نوې لار رامنځته شي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې هم امریکا غواړي چې دلته یو ډول هغه رامنځته کړي. ولې دا دلیل به په دې ردېدلی سي چې مخکې دا دلیل موږ رداوه په دې خاطر چې موږ ویلی چې امریکا دلته 40 کاله تیر کړل، نو اوس چې وځي په سپین مخ به په دې ووځي دلته به سوله راولي، وبه وځي چې په نړۍ کې نوم ډېر بد نه سي، چې یعنی افغانستان یې برباد کړ، 40 کاله هلته تیر کړل، ډیموکراسي یې راوستل خو کامیابه نه سول. دا هم یو هغه کېدلی سي چې دا بیا بېرته موږ د سولې ته زموږ هیلې راډېروي. نو زه فکر کوم چې تر امریکا ډیر دلته زموږ په داخل کې مشکلات زیات شته چې دا باید او دا د زور د لارې سمېدلی سي. دا خلک چې اوس په دغه پیسو مخته شوي دي، دا خلک چې اوس په دغه ډول فساد مخته شوي دي، دا خلک په اسانه او په صحیح طریقه د دې لارې څخه نه اوړي. ښه مثال یې خپله ولسمشر دی. اوس که چیرې سوله راځي، یو شی نهایي دی، یو شی اتمی دی چې ولسمشر دی نه وي. نو ولسمشر به هېڅکله ونه غواړي چې سوله دې په دغسې یو قیمت راشي چې دی دې نه وي.
اوس موږ ویلی شو چې د سولې کیسه نوره یعنی بیخي ختمه شوه، که خبرې به روانې وي خو نتیجه به نه ورکوي.
نه، دا هم نسو ویلی، بیخي داسې 100% هم نسو ویلی چې موږ اتمی د جنگ خواته ځو. ما ته ویل چې د دې هغه هم ډېر شته چې امریکا دې په سپین مخ له دې سیمې ووځي. دا هم مثبت خبره ده چې پاکستان غواړي د مرکزي آسیا هیوادونو ته تجارتي لار پیدا کړي. دا هم مثبت خبر دی چې چین، روس او ایران د امریکا د حضور څخه دلته اندېښنې لري، او د امریکا حضور یې په بار بار دلته هغه کړی دی، نقد کړی دی. نو یعنی 100% نسو ویلی، ولې دا فتن حالات داسې دي چې سړی فکر کوي چې شاید حالات بدتره خواته ولاړ سي. د جنگ شدت سړی ته دا فکر ورکوي چې جنگ ته ځو.
که همدغه د سولې په مسله تم شو، پرون یو خبر دا هم و، البته ډېرو رسنیو کې رانغی خو کره خبر و، چې امریکانو بیا هڅه پیل کړې چې طالب لوړپوړي مشران د حکومت له لوړپوړي مشرانو سره کینوي او یو غونډه وشي. لکه د استانبول هڅه چې وکړه بریالۍ نه شوه، په هغه شکل نه چې هر څه به پکې نهایي کېږي، خو په لوړه کچه باید یو غونډه وشي. دغسې یو هڅه روانه ده، یعنی مانا لا هم امریکان هڅه کوي چې یو څه وشي په سولې برخه کې.
وای دی صاحب، دا خبره مخکې څو عمر مخکې حکمتیار صاحب د یو تلویزیون سره مرکه کړې وه. هغه هلته وویل چې یعنی هغه وخت دغه د طالبانو د مشرانو سره د کښېنستلو موضوع د ترکیه د کنفرانس تر مخه یاده سوله. که داسې اوسي، دا به د سولې په برخه کې زه ډاډه یم چې پرمختګ به راولي. اوس دلته مشکل دا دی چې هغه بانفوزه سیاسیون، هغه اشخاص چې کولی سي سوله راولي، هغې ته حکومت اجازه نه ورکوي. حکومت د چا د خولې دی زه خو په ډیر مطمئن یم چې حکومت د امریکا به اجازه هیڅ نشي کولای. امریکا خپل په یو ډول نه یو ډول حکومت به دې ته تشویقوي، یعنی ډاډ ورکوي. په څنګ کې نور هیوادونه هم شته چې هغه دلته د سولې، یعنی ډېر لږ هیوادونه شته چې هغه دلته د سولې مخالف دي او د طالبانو د راتګ څخه دلته ډار لري. په هغو کې خپله پاکستان هم راځي.
اغه سیمه مخته نه ځي لکه څنګه
او کچيري دغه سیاسيونو مشرانو سیاسيونو ته د جمهوریت په خوا کې ورک ورکول سي. د طالبانو دا چې هر څوک په دوحه کې ناس دي، دغه خبره هغه ثابت کړي ده چې دغه وخت څه تر دې وخت پورې یو ده، یو خبره کوي یو ټاپوي او هغه خبره پای ته رسوي.
که اوس بیرته د جنگ بستر او ګرځو، که د جنگ طرف ته بیا هم ځو، هم دا جنگ دی چې طالبان دي او حکومت دی که نه یو متفاوت جنگ ته ځو. د ځینو کسانو ذهن ته د نویمې لسیزې دوه نویمو کلونو د کورنۍ جګړې تصویر ورځي. د ځینو ذهن ته وایي چې نه، همدغه طالب دی، حکومت طالب ښایي ځینې ولسوالۍ نورې هم ونیسي، نو یو بل سره به زور وهي. طالبان به لوی ښارونه او لوی ولایتونه نه نیسي، کېدای شي ځینې کوچني ولایتونه ولسوالۍ ونیسي، خو جګړه به وي. کوم طرف ته موږ روان یو؟ که د جګړې بحث هم وي، کوم ډول جګړه ده؟
اوس د تیر ځل او د دا وهر ډېر تفاوت ته ویدي صاحب محترم. شاید هغسې حالت ته موږ ولاړ نه سو. تیر ځل څو اته تنظیمه وه، حکومت یا د ډاکټر نجیب نظام ړنګ شوی و، هغه یو مخ نه و. دا اووه تنظیمونه په خپله کې سره وجنګېدل. ولې د طالبانو جوړښت ته چې ګورې او د دوی د اطاعت هغه اصل ته چې ګورې، چې دوی ټول په اتفاق دي. تاسې ګورئ د درې کاله کېږي، دوه نیم کاله د دوی د سولې پروسه شروع ده. هیڅ وخت هم د دوی په خبرو کې یو تناقض نه دی راغلی. هیڅ وخت هم غیر ملا منان نیازی د طالبانو په نامه یو بل چا هم هغه نه دی کړی. ملا منان نیازی خو موږ تاسې پوهیږو چې څوک و، چا ورته کار کاوه او څنګه یې ورته کار کاوه. خو په طالبانو کې د جمهوریت د برخې په سلمه حصه مشکل د دوی په خپل منځ کې نسته. نو جنگ به وي، جنگ به بیا د ملیشو او د طالبانو ترمنځ وي. جنگ به د ملیشو او د طالبانو ترمنځ، دغه ملیشې چې دغه اوس یې موږ رپورټونه اورو چې جوړیږي، دغه ملیشې بیا زما په فکر اوس په دوی کې هغه د جنگ شومه خلاصه شوې ده. ملیشه به د جنگ د طالبانو سره د جنگ ته به دوی په هیڅ صورت ونه لري، ځکه که موږ تاسې پخواني حالت ته وګورو، پخوا به هم طالبانو وچه ډوډۍ خوړل، هم جنبش وچه ډوډۍ خوړل. اوس طالبان هغه وچه ډوډۍ خوري، پټاټې بیخي هغه د عیاشۍ خوا ته خبره ولاړه سي، ولې جنبش په وروجو غوښو مخته سو.
مشران به داسې وي، مګر ټیټه برخه کو هغه جنګیالي چې په ولسوالۍ کې پراته دي،
زما په فکر سره دې خوا ته، یعنی د جمهوریت خوا ته چې کوم جنګیالي دي په اکثریت سیمو کې، خصوصا زموږ په اوزا کې، په جنوب غرب اوزا کې، زه په دې مطمئن یم چې هغه د جنگ کولو، د مقاومت کولو نه مورال پاته دی. اوس دا درې کاله کېږي، دغه هر ورځ، دغه هر ساعت. اوس بدبختانه تلویزیون هم یوازې جمهوریت خوا لري، طالب یې نه لري، چې اوس د هغه د امریکایانو یا د افغان حکومت یا د نورې د طالب خلاف نړۍ هغه تبلیغات پر دوی باندې تاثیر وکړي. دلته ډېر سخت، یعنی مورال کښته دی. تاسې وګورئ په یوه هفته کې درې سوه پوستې تسلیمیږي بې ټکه و ټوکه. دا اوس د اختر رئیس اته دېرش ولسوالۍ په دوی کې بیا ډېر ستراتیژیکي نقطې، ستراتیژیکي پوستې دا تسلیمیږي. دا ساده خبره نه ده.
اوس که دې ملیشو ته یو نوی رنګ ورکول کېږي، یو نوی هوا ورکول کېږي، تاسو پوهیږئ وړمه ورځ ته احمد نور ویلي چې جنرال دوستم خپلې نوې وسلې نمایش ته ږدي له طالبانو سره په جګړه کې، وایي چې زه به هم د خلکو منځ ته ور وګرځم. دغسې بحثونه شته چې ځینې هیوادونه د هند په ګډون لګیا دي، پیسې راوړي، ملیشې جوړوي. که یو سپورټ د بهرنیو هیوادونو هم راځي د ملیشو شاته، فکر کوي بیا به یو څه کیسه پیچلې شي او دا جګړه به ډېره عطا کېدای شي په ځینو حالتونو کې قومي رنګ واخلي؟
زه فکر نه کوم چې هند، ایران یا امارات دي دغه ډلو ټپلو ته دوغون د پیسې ورکړي لکه افغان دولت ته چې یا دغه نظام ته چې په د شل کال کې ورکړی دي. زه فکر نه کوم چې هغوی چې د دوی دوغون د قوي ملاتړ واوسېږي، لکه امریکا او جامع ناټو او ټوله اروپا او جامع د منطقې هیوادونه چې د امریکا دوستان دي، هغه دې دوغون د کومک وکولی سي چې هغه ته دي، یعنی د هغو 50% هم دوی نشي کولی. بل دا چې اوس په یو نظام کې چې ټول یو سیستم دی او پر دې سیستم ډېره زیاته خواري کښل شوې ده، دا جنگ رهبري غواړي، دا جنگ یو یو قوي هغه غواړي چې اوس یې نسي کولی. په تېر حکومت کې هم نسوی کولی دفاع، د امریکایانو په شتون کې هم نسوی کولی. نو دا چې امریکا ځي دا درې پک هغه هم سره ورک، دا 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 ټول دغه مشران دغه ډلو دا ډلو ټپلو سره جلا کیږي، سره تاش په تاشه کیږي. نو زه فکر نه کوم چې په هیڅ صورت یا تاش پاش میاشتې ما د ولسمشر خبره دوی مقاومت وکولی سي.
او اخو امریکایان په سیمه کې اډې پرېږدي، په پاکستان کې اډې پرېږدي، یا د پاکستان تر کنټرول لاندې پښتونخوا کې اډې پرېږدي، په قبایلي سیمو کې، بلوچستان کې. تازه د امریکا د پوځ یو چارواکي دا خبره هم کړې چې که خبره جدي شي موږ بیرته افغانستان ته ورګرځېدلی هم شو. د هوایي بریدونو خبره هم کړې، د افغان هوایي پوځ د تمویل او تجهیز خبره هم کړې. په 2022 کې د 3.3 میلیارد ډالرو کومک خبره هم کړې چې د تیر کال په نسبت به پکې 300 میلیونه ډالر زیاتوالی راځي. دا ټول د افغان حکومت له ځواکونو سره مرسته کیږي. دا ټول شي راټول شي بیا به هم څه ونه شي.
دلته پیسې جنگ نه ګټي. د نړۍ پیسه دار څوک دی؟ د نړۍ خان څوک دی؟ د نړۍ خان خو امریکا ده کنه. امریکا ونه سوی کولای دلته جنگ وګټي. ادي اوس د امریکا په شتون کې، د امریکا په حضور کې شل کاله بعد هر ورځ طالب ډیریږي، هر ورځ طالب قوي کیږي. هر ورځ په 2010 کې، په 2009 کې داسې راپورونه ورکړل چې زر نفره طالب پاتې دي په ټول افغانستان کې. امریکا ځینې رسنیو دا راپورونه خبره کړې وه. یعنی که د پیسو په پیسو افغانستان کې دلته جنگ ګټل کېدلی، انګریزانو ګټلی سوای، روسانو ګټلی سوای. تاسې فکر وکړئ، دا دغه خو لا دونه تجهیزاتو هغه اساسي شان یې دې حکومت ته نه دي ورکړي. د ډاکټر نجیب په وخت کې یا د روسانو په وخت کې دلته څونه قوتو، څونه قوي وسایل، څونه قوي وسلې دوی ته ورکول سوې، بیا هم دلته جنگ ونه سو. د دې منطقې خاصیت دغه دی، دلته د کلي سړی یعنی ښه جنگ کولای سي، او بیا چې عقیده ورسره وي خو بیخي ښه کولای سي. نو پیسې جنگ نه ګټي، او دغه هیوادونه چې د دوی سره ملګري دي، د پاتسو د دغه د اډو خبره چې په دغه پسیمې په هیوادونو کې امریکا اډې جوړوي، نو زایم امریکا چې دلته وسیع وکړل، امریکا چې خپله په کندهار کې وکندارې
څونه کوي. امن نه راولي یا طالب ماتولی نه شي، دا خو کولی شي چې جنگ دوام وکړي، د لویو ښارونو لویو ولایتونو د سقوط مخه ونیسي.
بالکل، دلته بیا دا سوال مطرح کیږي، نو دا شی خو واضح دی. امریکا به یا سوله راولي، دواړې غاړې به کښېنوي، او بیا به یعنی مطلق ځي د سیمې څخه به هم ځي، ځکه که سوله نه راولي نو ځي ولي. که په همسایه هیوادو کې هغه جوړوي اډې جوړوي نو وځي ولي، او که په همسایه هیوادونو کې اډې نه جوړوي نو باید سوله راولي. نو دلته مسله دا راځي چې وروره امریکا نور دلته شتون نه غواړي. د ډېره وخت څخه دغه موضوع ډېر هغه وسو چې امریکا معنه ورکوي، امریکا خلق غولوي، امریکا طالبانو ته دا میشه دي، طالبان راولي. لکه نن چې صالح صاحب ویلي دي چې موږ د ولسوالۍ سکوت نه کوي، دا موږ راولو چې دوی طالبان را جمع سي، بیا کشتارګاه باندې بدلو دا ځایونه. یعنی دا واضح مطلق د درې کاله کیږي یو په بل پسې ردیږي ردیږي ردیږي. نو په همسایه هیوادو کې چې دا سوال ډېر مهم دی چې امریکا چې دلته وڅه یې وکړله، او بل دلته جنگ نسی یعنی اداره کولی هم نسی دغه منطقو څخه چې دلته خپله ونه اوسېږي، او چې هر څونه دوی لیرې سوي دي د دې منطقې څخه، د دې جنگ څخه، هغونه طالب پر زور سوی دي.
بله، اوس د جګړې د دوام خبره ده، که هر ډول وي، که سقوط وي، که په اوسني شکل وي، که په ملیشو سیستم وي، د جګړې د دوام معنا افغانانو ته ذلت دی، خواري ده، لا زیاته بېکوري ده. او خبره دا چې اوس کېږي چې بیا به مهاجر کېږي، کډول کېږي به ګاونډیو هېوادونو ته، بیا به له ذلت سره مخ کیږي، بیا به د یو ټلیفون لپاره څوک کوټې ته ځي، بیا به کوم اروپایي یا بل هیواد ته د تګ یا کار لپاره څوک اسلام آباد او دوشنبه ته ځي یا به ډیلی ته ځي چې هیڅ افغان نه غواړي. اوس په دې ټوله توره تیاره کې آیا موږ څه کولی شو دې لپاره چې د دې مخه ونیسو او د سولې لاره بریالۍ کړو؟
بلې، ووایي دې سه ډېر اسانه، یعنی ډېر ساده خبره ده. یوازینی مشکل چې اوستا هغه د جمهوریت په طرف کې نه اجماع ده چې فیصله وکړي. دلته یعنی د جوړښت د دې خوادار کم دی چې فیصله نه کیږي. دلته جر همیشه په بنبستی، ځکه سیاسیون اشرف غنی نه مني، اشرف غنی سیاسیون نه مني. دا زما د فکر څخه چې امریکا قصدي د غلط رامنځته کړی دی، که نه داسې اوسي چې یو لس کسیزه شورا جوړ شي. دلته طالبان چې غواړي، طالبان اسلامي حکومت غواړي، اسلامي نظام غواړي. زه فکر نه کوم چې په دغه لس کسه چې دې خواته دي چې هر څوک وي، په لسو کې به وو اتات من د طالبانو د خوشي د نظام د اسلامي نظام طرفدار وي. په هغوی کې د اسلامي نظام تعریف چې دوی غواړي، زه فکر نه کوم چې د دوی تعریف دي د هغو تعریف څخه فرق ولري، په خاص توګه مجاهدین چې اوس دلته پر سر د واک دي یا بانفوزه اشخاص دي. نو که چیرې دغسې یو لاره ورکول شي د حکومت له خوا، ټول خنډ چې دی اوس د خلکو امریکایانو ته دونه درد نه راځي، د عام ولس امریکایانو ته دونه درد نه راځي لکه اشرف غني ته. حتی په دغه وروستیو کې د ټرمپ سره د خلکو مینه پیدا شوله د سولې په خاطر، چې دوی بایدن ته جست غورځېدل. دوی د بایدن یاره د خیاطانو ټامیان چې به دې لیدله، بایدن ته یې کمپاین کاوه په افغانستان کې. دا شعور یې نه درلودی چې په افغانستان کې بایدن ته ځي مړو کمپاین کار نه کوي،
افغانان رای نه ورکوي،
افغانان رای نه ورکوي. که نه خو دوی هغه لایک و کمنټ یې ور ډېراوه د بایدن، دا ډېر زور یې وهه. خو هغه چې راغلی داسې لغته یې ورکړله چې بیخي یعنی دا خو د ټوخه یې واچوله، ډېر یې ذلیل کړله. نو بله مسله دلته دا راځي چې شاید امریکایان ووزي، د امریکایانو د وتلو سره حکومت او طالبان په جنگ سره اخته سي، او دلته د طالبانو رنګ بد سي. د طالبانو د رنګ بدېدو خبره کوي، په دغه شل کال څو د اسلامي علماو کانفرنسونه جوړ شول. چا جوړ کړل؟ د څه شي لپاره یې جوړ کړل؟ دا اوس زه یو مثال درته وایم. تېره ورځ یا دوه ورځې در مخه په کندهار کې یو ځوان چې تکړه سړی دی، د ولسوالۍ شاروال ټاکل شوی دی، د ارغنداب ولسوالۍ شاروال ټاکل شوی دی. 300-400 کسه لاریون کوونکي راووتل چې دا نه غواړو، پلانکۍ غواړو. پر دا موضوع راوځي، طالبان راله د دوی سیمې ته، د حکومت په وینا، د مطبوعاتو په وینا چې ټول کلي یې ماین کړل، د دوی هغه د حاصلاتو وخت یې ورته ونیوی، ټول مسایل یې هغه کړله. بیا هم یو خبریال په ډېره مشکله یو سړی پیدا کولای شي چې هغه د طالبانو پر خلاف یو څه ووایي. دا داسې نه ده چې خامخا د ویرې دي، یعنی دلته د ویرې ډېر مسایل نور هم شته. ولې د دې هم دی چې د طالبانو سره یو شی چې ورسره دي، هغه که صحیح دي که غلط دي، پر هغه به بحث نه کوو. د دوی سره د اسلام نوم ورسره دي، او ډیموکراسي د دې خوا سره ورسره ده. که نه دا
چې هغه هم ښه نه تطبیقیږي،
هغه هم ښه نه تطبیقیږي، یعنی مازې په نامه ده، نور ټوله فساد دي. وایي دوی سره د یعنی 99.9% فساد دي. زه یو چاته وایم چې ماته یو اداري واحد راوښی په سلو کې، یو اداره راوښی چې هلته فساد نه وي، نیسي رشوالی.
ډیره مننه ښاغلی محمد خان امید. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو او له ښاغلي عبدالحی قانت سره بحث ته دوام ورکوو.
اگر چل آمد دادار ریش کار نمیکنیم، همی کار غریبی به شروع شوه، همی تفلک ها که آینده این مملکت هست برن درس بخوانن، تحصیل کنن که بدرد همی جامعه بخوره، بدرد همی مملکت بخوره.
اگر سال بیارم ما خود پلشی ده اعلام کنم درس میخوانم.
اگر سال آمد ما کار نمیکنم، درس میخوانم.
اگر سال آمد خوشبختی خوشحالی خداوند تعالی در این مملکت یک سال بیاره.
اگر سال آمد یعنی مکتب میرم درس میخوانم و با وطن خود خدمت میکنم.
درس میخوانیم، زندگی آرام داشته باشیم.
خب تعلیم و تربیت اطفال ما آینده افغانستان کلش وابسته به سال
صبح را که آرام جوان بکو، آرام بگیر و خلوتن کی.
جنگ بنی، اقتصاد بنی، خود کار زندگی بکو.
فعلا شغل ما که هست موشیگری هست، سال گایم ما این کار اعلام ادیم و درس خدا شروع میکنیم، تعلیم خدا شروع میکنیم.
اگر سال همان مکتب میرون، درس میخوان بدر آخر مکتب میبرون، تقاینده خوب میشود.
کچیر سال راشی نمونگ با وکولیشو چه بارام از را پداده از را پانتون تلال شو خپل درسون تا ادامه ورکو و پسنگ تور ترا پداده از را کاربار بکن.
اگر سال بیا افغانستان آرامی بیا در کلایی کباب مفمته انشاءالله به واقعی لایی.
ما اگر صلح بیاد ای جامعه سب ما بسیار خوش میشیم سب
کلایی هم افغانستان که من با خپل کار تنورم ادامه ورکو و خپل حواد و خپل مرد بانده ساتو.
هرانی مگڑی ده هیواد سیمی او نڑی تازه خبرونه مراکی او راپورونه پر ادبی سیاسی او اقتصادی مسائلو سربیرا معلوماتی خبرونه یوازی لسپوگمی راڈیو او ریدلی شئی.
بیا هم خرغلاس اوس رسره د اسکایپ لاره په ماریزا کې مش د سیاسی چارو شنون کوي عبدالحی قانت. قانت صاحب سلامونه، ستړي مشي. جګړې زور اخیسته د سولې پروسه شاته تللې، فکر کوي له دې نه موږ دا اخیستنه کولی شو چې د سولې پروسه له لومړیتوبه وتلې او جګړې لومړیتوب ته راغلې؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو وویل، اصلا د حالاتو نام داسې ښکاري چې نور د سولې کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه، په هغې پروسې باندې دواړو طرفونو خپل اعتماد بایللی دی. اوس مهال په دوحه کې په داسې څه باندې خبرې نه کېږي چې هغه مرکزي شیان وي، بنیادي شیان وي. هلته سره مجلسونه، ملاقاتونه کېږي، اما هغه خبرې چې افغانستان خلک ترې امید او انتظار لري چې زر تر زره دا دوه طرفونه په خپلو منځو کې حل کړي، چې هغه د آینده حکومت خبره ده، هغه د نظام خبره ده، هغه د جګړې د ختمولو خبره ده، هغه باندې خبرې نه کېږي. نو د دې نه واقعیت دا دی چې کتل کېږي، خو تر اوسه همداسې چې د جګړې خبرې دي، د سولې خبره نشته. درګرده ولسوالۍ نیول کېږي، افغان ولس وژل کېږي یو ځای بل ځای، او دا ټول د جګړې ښودونکي دي. یعنې تر اوسه پورې د سولې کومه خبره نشته. او ماته نه ښکاري چې د سولې پروسه چې کومه دوحه کې یو نیم ملاقات په هفته دوه هفتو کې کېږي، په هغه کې کوم بنیادي شیان بحث شي. نو که داسې نه وي، طبیعي ده چې موږ تاسې د سولې په طرف نه، بلکې فعلا خو مسیر د جګړې په طرف دی.
څه د دې سبب شول چې جګړه مخته راشي او سوله شاته شي؟
زه فکر کوم یو تخنیکي مشکل دلته دی. هغه دا چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ چې کله خبرې پیل شوې، بین الافغاني خبرې او طرزالعمل باندې خبرې وي، په طرزالعمل کې په دې باندې توافق وشو چې د بین الافغاني خبرو بنیاد به د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ شوی توافق وي. کله چې هغه بنیاد ومنل شو، د هغې بنیاد په اساس باندې اوس یوه غوښتنه له طالبانو ده او یوه د حکومت څخه ده. د طالبانو څخه غوښتنه دا ده چې اور کم وکړي، او په عین حال کې د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې د طالبانو وزره بندیان ورخوشي کړي. متاسفانه چې دواړه طرفونه په دې وخت کې کومه وعده چې د توافق په اساس کړې ده او باید پوره یې کړي، هغه نه کوي. طالبانو اور کم نه دی کړی، جګړې لاس ور اخیستی دی، او حکومت ته زړه نه ښه کوي چې د طالبانو وزره بندیان ورخوشي کړي. که چېرته یعنې غواړي دوی دا دواړه طرفونه، موږ غواړو چې د سولې پروسه کامیابه شي، دا دواړه طرفونه باید دغه کړي وعده یې د توافقنامې په اساس پوره کړي. حکومت باید بندیان خوشي کړي، طالبان باید جګړه کمه کړي، تر څو د سولې د لارې یو توافق ته ورسېږي. د جګړه همداسې قوي روانې، نو ماته نه ښکاري چې د خبرو د لارې به کوم توافق ته دوی سره ورسېږي او ښه طرف ته نه وي روان. بیا د هېواد وضع داسې طرف ته روان دی چې یو هم پکې خیر نشته.
بله، یو مسله دا ده چې طالبانو کې لا هم د ذهنیت شته چې که امریکایانو بهرنیان ټول ووځي، دوی په زور کولی شي د حکومت ړنګ کړي، او په حکومت کې بیا دا بس ته چې امریکانو ډاډ ورکړی چې ملاتړ به یې کوي، ځواکونه به روزي. 2022 کال لپاره هم 3.3 میلیارد ډالره بودیجه منظور شوې، نور بهرني هیوادونه یې ملاتړ کوي، نو طالبان نشي سقوط کولی. دغه ذهنیت څومره رښتیا دی سبب شوی چې د سولې پروسه له خنډ سره مخ شي؟
یعنې که چیرته طالبان دا فکر کوي چې موږ به په زور باندې کابل ونیسو او په زور باندې کولی شي چې قدرت لاسته راوړو، هغه نه بعد به بیا موږ خبرې کوو، یو شریک حکومت به جوړوو، دا داسې یو څه دي چې اصلا واقعي نه دي. که طالبان چېرته په زور باندې رامخته کېږي، موږ تاسو ګورو په شمال کې جبهې جوړېږي، په هر ځای کې یعنی وسلې تقسیمیږي خو دی خو په افغانستان کې، او دا بیا یوازې د حکومت او د طالب ترمنځ نه پات کیږي، بلکې دا جګړه قومي رنګ مخستلی شي، د افغانستان جګړه کې نور لاسونه مراوږدیږي، دته نور هم فرصت پیدا کیږي چې نور هیوادونه راشي دلته خپل استخباراتي حضور پیدا کړي او یو څوک یو طرف ملاتړ وکړي او خپل سیاسي ګټې دلته تضمین کړي. دا هم دغه څه دي چې اصلا د طالبانو که د جګړې په زور باندې حکومت نیسي نو دا دا موقع ورکړي او د افغانستان وضع بیا بیخي بل طرف ته یعنی خراب طرف ته روانه ده. بل طرف ته حکومت دی چې حکومت تر اوسه پورې یعنی د دې په تمه دی چې که چېرته امریکا موږ ته پیسې راکوي او امریکا زموږ نظامي ملاتړ کوي موږ به وکولی شو چې طالب وو، دا ممکن نه ده. دغه اوسنی حکومت او دغه طالب دا د دې ټولنې حقیقت دی، په زور باندې نه طالب حاکم کیدلی شي وبنیسي دا حکومت، خو چې دا افغانستان کې به سوله راشي که نه داس باندې ما ته نه ښکاري چې دلته به داسې یو سوله راشي چې د افغانستان خلک په ارامه ژوند وکړي، یا به د یو بلې ډېرې بدې دورې پیل وي که چېرته په زور باندې حکومت نیول شي. نو ټوله ښه خبره همدغه ده چې د افغانستان عام ولس په دې دواړو طرفونو باندې غږ وکړي، نړیواله ټولنه د دې په ځای چې یو طرف بل طرف سپورټ کړي او د سیمې هیوادونه دوی باید ټول په دواړو طرفونو غږ وکړي، فشار وارد کړي، هم د داخل نه فشار وارد شي په دې دواړو طرفونو، هم د خارج نه چې دوی هغه بنبست سره مخ شوي سولې خبرې هغه باید د بنبست نه وباسي او د سولې د لارې یو دا مشکل حل کړي.
بله، یو مسله دا ده چې په جنګ خو تیر شل کاله موږ یو جنګ روان دی، ځینې کسان وایي موږ کورنیو جګړو ته ځو، څه ډول جنګ ته ځو رښتیا؟ یو خو دا اوس جنګ ته هم سړی نه پوهېږي کورنۍ جګړه ویلی شي او که نه، ځکه چې دواړه افغانان پکې وژل کیږي، او که په جګړه دوام کوي آیا په بڼه کې هم بدلون راځي، کوم بل رنګ خپلوي که نه، په همدې شکل وي حکومت او طالبان به یو بل سره وهي؟
دا شل کاله جګړه چې دلته امریکایان یو کار کوو چې د حکومت په طرف کې چې څونه د طالب نه غیر نور طرفونه ول هغه ټولې د حکومت د چتر لاندې راټول کړي ول او حکومت یې رسمن ملاتړ کوه او د حکومت او د طالب جګړه وه یو قسم. اوس چې که چېرته دغه جګړه امریکا له منځه وځي او طالب غواړي چې په زوره باندې کابل ونیسي، نو طبیعي خبره ده چې ځینې طرفونه په شمال کې موږ تاسې ګورو چې مختلف خلک اشخاص سیاسي اشخاص او پخواني نظامیان د هغوی فعالیتونه چې ګورو داسې ښکاري چې هغوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې که چېرته طالبان په زوره کابل نیسي د اوسنۍ حکومت او اوسنۍ حکومت دا کوم قیادت چې دی دا د دوی دفاع نه شي کولی. نو زه فکر کوم بیا داسې یو کورنۍ جګړې ته سره ځو چې هلته بیا دوه طرفه سره به نه وي، هلته به پنځه شپږ طرفونه جوړېږي، دلته هر سیاسي حزب او هر سیاسي طرف خپلې ګټې لري، هغوی به د خپلو ګټو لپاره بیا د وسلو او د وینې په زور به بیا هغوی خپلې ګټې تضمینوي، او دا به هغه وخت وي چې د سیمې هیوادونه به دلته خپل فیوریټ طرفونه په اصطلاح باندې پیدا کوي او د هغوی به بیا ملاتړ کوي، او دا جګړه بیا یو نه ختمېدونکې جګړې ته ننوځو چې هغې کې دوه طرفونه نه بلکې څو طرفونه او ټول طرفونه د څو طرفونو نه به د څو سیمه ییزو هیوادونو نه به د هغوی ملاتړ وي او دا جګړه به روانه وي، بیا نه پوهېږو چې دا بدبختي به تر څو پورې موږ ځپي. نو ښه خبره دغه ده چې همدا اوس چې دوه طرفه دي او دا 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 معضله د دوو طرفونو تر منځ ده، په همدې وخت کې د مشکل ته یو حل پیدا شي، د زور د لارې نه هیڅ شی نه حل کیږي، د خبرو د لارې دا مشکل حل شي، کنی شاید چې ښه آینده ښه نه وي د دې جګړې.
بله، او په شمال کې تاسو د وسلو توزیع ته هم اړتیا اشاره وکړه، ځینې قومندانانو ته وسلې ویشل کیږي یا رسېدلې دي، پرون د تا محمد نور خبرې به هم تاسو لوستي وي چې هغه وایي چې دوستم ځینې نوي وسلې نمایش ته وړاندې کوي او دای به هم زر د خپلو خلکو څخه دفاع ته ور ودانګي، دغه وسلې څوک توزیع کوي؟ یوازې حکومت دی که بهرنۍ کړی هم پکې دخیلې دي په دې مسله کې؟
ګورئ، د افغانستان مشکل چې کوم دی، د افغانستان مشکل دا درې ابعاد لري. یو داخلي بود دی چې دغه خلک چې موږ تاسو یې نمونه اخلو چې دې کې سره ککړ دي یو طرف او بل طرف، یو د دې سیمه ییز بود دی، یو نړیوال بود. داخلي ابعاد چې دي دا د دې اجرایي قوه ده یو قسم د دې جګړې، او هغوی خپلې سیاسي ګټې لري، وړې سیاسي ګټې. سیمه د دغو طرفونو نه د خپلو سیاسي ګټو لپاره کومک اخلي او هغوی په دغسې شکل باندې کومک کوي، کله د پیسو د لارې او کله دغسې د وسلو د لارې. دا اوس هم چې کومې وسلې تقسیمیږي، دا وسلې هغه څوک تقسیموي چې هغوی پوهېږي چې افغانستان کې که چېرته جګړه کیږي او د زور خبره کیږي او سرټمبکی ته خبره رسیږي، نو بیا باید یو طرف ووسی چې د دوی سیمایز سیمایز سیاسي ګټې چې کوم دي، ستراتیژیک اهداف چې کوم دي، د هغوی لاسته راوړنه کې باید دوی سره کومک وکړي. نو طبیعي ده چې که چېرته بیا دا کارونه په مخ ځي، نو د افغانستان جګړه به بیا دغسې څو بودي جګړه وي، د سیمې ټول هیوادونه به پکې لاس لري، هر څوک به د خپل داخلي امنیت د دفاع لپاره، د خپل داخلي امنیت د حفاظت لپاره به دلته یو چا ملاتړ کوي، او دا ډېره خطرناکه ده. یعنی که وګورو دلته به بیا هم قرباني د افغانستان بیچاره ولسی، او دا ولس به نور هم ډېر وځپل شي، خدای دې کړي چې خواته لاړ شي.
بله، او یو بل بحث پکې چې د روسیې کې نوی بحث دی او مهم هم دی، هغه د ترکی ځواکونو د پاتې کېدو مسله ده. شاوخوا 2000 ترکی ځواکونه لا هم افغانستان کې شته، وایي چې دوی به د کابل د هوایي ډګر امنیت ساتي. اوس خو اردغان هم ویلي چې دوی د چارې ته آماده دي، او په دې تړاو به له بایډن سره څو ورځې وروسته خبرې هم کوي. د ترکی ځواکونو له پاتې کېدو سره طالبان هم مخالفت ښودلی، ولې ترکی ځواکونه باید پاتې شي، یا ولې ناټو غواړي چې ترکی ځواکونه دلته پرېږدي؟
اګور نن د بروکسل 15 بجې شاید د اردوغان او بایډن ملاقات وشي. اصلي خبره دا ده چې کله ناټو د افغانستان نه وزي، نه امریکا وزي، نو ترکیه هم د ناټو په جام کې افغانستان ته د ناټو د قانون په اساس، چې د هغه د قانون 15 ماده ده چې کچته د ناټو په یو هیواد باندې حمله وشي، نو د ناټو ټول هیوادونه د دې مسؤلیت لري چې د هغه هیواد د دفاع لپاره هغه سره یو ځای شي. نو دوی د امریکا چې ناټو یو هیواد دی، غړی هیواد دی، هغه باندې کله حمله وشوه، امریکا نه ترکیه د هغې مجبوریت نه افغانستان ته راغله. خو په دې شل کالو کې د ترکیې په افغانستان کې رول په جګړه کې ډېر رول نه و. بالعموم ترکیه په افغانستان کې یو قسم سوله ساتي پاتې شوي دي، یو قسم اړیکې د حکومت سره خوي، په ټریننګ دی د پوځیانو او د افغانستان د ملي عسکرو ملي اردو کې ډېر رول لرلی دی، او د جګړې په میدان کې ډېر تاوده او ګرم نه ول. په عین حال کې طالبانو سره د دوی ښه اړیکې وي، په قطر کې، ترکیه کې وخت نا وخت دوی سره ناستې پاستې شوې دي. نو اوس چې کله ناټو ووځي، په کار هم دغه ده چې ترکیه باید د ناټو سره یو ځای ووځي. ترکیه ته په کار ده چې هغوی د طالبانو او د افغان حکومت سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پیاوړي کړي، او هغوی په نظامي حضور باندې ټینګار وکړي. نظامي حضور په دې وخت کې په افغانستان کې د هر چا چې وي، هر څوک چې وي، هغه د اشغال په معنا دی، ځکه ترکیه د دې شل کاله جګړې نه وروسته اوس غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي، او ترکیه ته په کار هم نه دی. یعنی په ډیپلوماتیک لحاظ د ترکیې لپاره یو ناکامي ده چې هغوی غواړي چې شل کاله چې په دې ګرم او توده جګړه کې هغوی د افغانستان کې ځان وساته، اوس د سولې په وخت کې باید یو طرف واقع نه شي. هغوی ته په کار ده چې هغوی د ترکیه داسې هیواد دی چې شاید یو حد پورې طالبان هم پرې اعتماد درلوده، تر اوسه پورې حکومت هم پرې ډېر قوي اعتماد لري، په داخل کې هم ښه روابط لري د ځینو طرفونو، سیاسي طرفونو سره. نو ښه خبره دغه ده چې ترکیه په افغانستان کې د دې طرفونو ترمنځ یو قسم د میانجي رول ادا کوي، نه دا چې وایي چې موږ غواړو چې په افغانستان کې پاتې شو. نظامي حضور طبیعي خبره ده چې جګړې هغه طرف ته، طالبانو طرف ته، هغه منونکی د منلو وړ نه دی، او هغوی به په وړاندې ودرېږي. نو زه فکر کوم دا نه ترکیې لپاره ښه ستراتیژي ده، او د افغانستان د آیندې لپاره کومه ګټه لري.
بله، او که پاتې کېږي، دوه بحثه. یو دا چې آیا دوی ته د یو اسلامي هیواد د ځواکونو په توګه کتل کېږي که نه، د ناټو امریکایي یعنی غیر اسلامي هیوادونو د یو استازي په توګه، د ناټو د یو غړي هیواد په توګه، د اشغالګرو په توګه. او بل بحث په دې کې دا دی چې ډېر زیات مهم دی، هغه دا دی چې آیا د دوی دغه قومي یا اتنیکي اړیکې هم چې دلته شته، فکر نه کوي چې دا کیسه بیخي وړخیزه شي، یا دا د دوی پاتې کېدل به بیخي بل رنګ واخلي؟
مثلا همدغه ده چې اصلا ترکیه سیکولار هیواد دی. اول خو ترکیه په قانوني لحاظ باندې که ګوره اسلامي هیواد نه دی. طبیعي خبره ده چې 2001 نه دی خو چې کله اکبرتی د ترکیې د حکومت واګې لاسته راوړي دي، او ترکی حکومت کې طیب اردوغان، هغه خپل هغه یو قسم اسلامي طرف ته لږ مایل دی، او یو څه اسلام پلوه رئیس جمهور د ترکیې په نسبت کې ورته وایو دی. دا خبره سمه ده چې دا ټول خلک مني، وخت نا وخت اردوغان د مختلفو اسلامي قضیې چې په نړۍ کې رامنځته شوي د هغې لپاره یې غږ هم پورته کړی، بالخصوص د فلسطین قضیه او نورې قضیې. په افغانستان کې بیا فکر بدل دی د ترکیه په اړه بالخصوص د جګړې د هغه طرف یعنی د طالبانو ځکه طالب ته چې هر څوک راغلی دی او د ناټو د چتر لاندې راغلی دی هغه د هیواد اشغالګر دی او هغه باید د هیواد نه ووځي زه په همدې اساس وایم چې ترکیه اوس لپاره باید یعنې د دوی لپاره ښه فیصله دا ده چې هغوی د افغانستان نه ووځي خپل ټول نظامیان وباسي او په دې باندې کوشش وکړي چې د طالب او حکومت دواړو سره خپل ډیپلوماتیک روابط پیاوړي کړي که دوی غواړي چې په افغانستان کې رول ولري هغه دوی یوازینی مؤثر رول یې میانجي رول دی یوازینی مؤثر رول یې په آینده کې دا کیدلی شي چې دوی د افغانستان نه ووځي په نظامي لحاظ او په ډیپلوماتیکو اړیکو باندې کار وکړي نو اوس که پاتې کیږي دا چې افغانستان عام ولس ته څه مفهوم لري دا بېله خبره ده خو طالب ته دا د یو اشغالګر مفهوم لري دویم د قومي مسله چې تاسو وکړه طبیعي خبره ده چې ترکیه په افغانستان کې دې سره سره چې حکومت سره یې ښه اړیکې درلودلې په دې شل کالو کې او یو څه حد پورې د طالبانو سره هم اړیکې پاللې دي او ټولو سیاسي طرفونو سره یې اړیکې ولې د احزابو سره یعنې جمعیت اسلامي او حزب اسلامي سره د ترکیې ښه اړیکې وي خو دا چې یو 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 قومي طرف سره چې د دوی ترک تبار دي په افغانستان کې د هغوی سره یې اړیکې ډېرې قوي دي دا طبیعي خبره ده دا ترکیه په ټولې دغه ماورا نهر مملکتونه چې کوم دي په دې ټولو کې دا اړیکې پالي دوی په اذربایجان کې پالي په ترکمنستان کې پالي هغه دوی یو اتحادیه هم لري نو ترکیه اصلا هغه پان ترکیزم او هغه ترک نشنالیزم چې دی هغه په ترکیه کې شته طبیعي خبره ده چې دلته به یو قومي طرف سره دوی اړیکې ډېرې دي او دا شاید چې خلک دا فکر وکړي په آینده کې چې ترکیه اصلا دلته د یو سیاسي طرف ملاتړی ده نو یعنې که دې ټولو مشکلات د ترکیه ځان لوستل غواړي نو هغوی لپاره ښه دا ده چې ټولو طرفونو سره خپلې مثبتې اړیکې ولري خپل نظامي حضور ته پای ټکی کېږي او کوشش وکړي چې دا ټول طرفونه څوک چا سره د قومي بنیاد باندې اړیکې دي چا سره یې په دیني بنیاد باندې اړیکې دي چا سره یې په سیاسي بنیاد او چا سره یې رسمي اړیکې دي دا ټول دوی کولی شي چې په یو وخت کې یو یو مشترکې نقطې ته سره راغونډ کړي او ښه رول لري استانبول کانفرنس د دې لپاره ډېر یو ښه موقعه وه خو اصلا که ترکیه فیصله کوي چې دوی خپل نظامیان په افغانستان کې پرېږدي هېڅکله په دوی باندې طالبان باور نه کوي او دوی به خپل دا باور خراب کړي او شاید چې د دوی رول د افغانستان په سوله کې ډېر کم شي د دوی وروسته
بله او قانع صاحب یو دې سره هممهاله ځینې دغسې خبرونه دي چې هغه ډېر خوشینوونکي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې موږ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د یو پلان له مخې کار کوو چې دوی د افغان کډوالو منلو ته تیار اوسي او خپلې دروازې د هغوی پر مخ خلاصې کړي دې خبر دغسې یو تصویر خپور کړی چې ګواکې بیا افغانان کډول کېږي ایران او پاکستان او نورو هیوادونو ته ورسره دا بحث هم دی چې کېدای شي ځینې سفارتونه په کابل کې وتړل شي بیا به افغانان د ویزې او نورو مسایلو لپاره اسلام آباد او تاجکستان او نورو هیوادونو ته ورځي یا به هند ته ورځي دغه خبرونه یا دغه ګواښونه چې کېږي یا داسې چې ترسیمیږي رښتیا دا جدي دي یعنی فکر کوئ داسې یو تکرار دغسې غمیزې بیا تکرارېدلی شي
ګورې د امریکا په اړه یوه موضوع ډېره مهمه ده چې امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې د دوی د وطن له وروسته ستراتیژي معلومه نه ده چې د دوی په افغانستان کې واقعي پټه ستراتیژي څه ده د دوی خو اوس د چین سره په جنجال کې اخته دي او دوی غواړي چې د چین مخه ونیسي نو د افغانستان په اړه زما په فکر باندې دوه داسې شیان دي چې هغه کیدلی شي چې امریکا ورته فکر کوي او امریکا پلان کوي یو دا ده چې امریکا شاید په افغانستان کې په دې نظر اوسي چې افغانستان کې سوله راشي افغانستان کې جګړه ختم شي او دوی وکولی شي چې په افغانستان کې طالب لوري او د نورو ټول سیاسي طرفونه دوی سره خاړي کې وساتي او پاینده کې افغانستان له دې وژغوري چې د چین غېږې ته ولویږي یعنی افغانستان آینده کې سپورټ کی او وغواړي چې افغانستان د امریکا په بلاک کې پاتې شي پاینده کې یعنی دا د لوی ستراتیژي خبره کوم یو دا ستراتیژي ده چې شاید امریکایي ولري پاینده کې دویمه ستراتیژي چې کومه ده هغه دا کېدلی شي چې امریکا وغواړي چې افغانستان ناامنه کړي د دې لپاره چې چین یې څنګه پروت او کولی شي چې دا ناامنه افغانستان نه د چین ملي امنیت وننګي او د دې ځای نه کولی شي چې د چین د ترکستان ګوند خلک وروزي کولی شي چې د شینجانګ د لارې چین ناامنه کړي ملي امنیت ته خطر پېښ کړي دا هغه څه دي چې چینایان ته ډېر زیات اغه لري ډار لري او زه فکر کوم چې دا دویمه کومه ستراتیژي چې دا یاد دویم کوم امکان چې دی د امریکا د ستراتیژي دغه امکان ماته ډیر بارز ښکاري په دې وخت کې چې امریکایان فکر کوي کنی کولای شي امریکایان په د وخت کې چې د طالبان او او حکومت خپل کې کړي کولای شي چې امریکا په حکومت باندې فشار راوړي چې طالبان وزر بندیان خلاص کړي او د دې په مقابل کې زه مطمئن یم چې طالبان ور بند کړي ځکه چې وزر بندیان خلاص شول دوی موضوع نور حل کیږي بس بیا په حکومت باندې خبره ده نو حکومت باندې خبره بیا زه فکر کوم د دوی ترمنځ یو حل راوځي خو دا اوس معلومه نه ده چې امریکایان څه پلان کوي زه فکر کوم دغه دویم کوم امکان چې دی دغه امکان ماته دی وخت کې ډیر بار اسکاری او دا د افغانستان په خیر نه ده
که زه ستاسو خبره بل ډول تکرار کوم اوریدونکو ته کومه سمه خسته وي فکر کوي چې د دې احتمال ډیر دی چې امریکایان غواړي افغانستان هم دغه سي طرف ته یوسي چې بیا افغانان کډوال شي کورونه جګړه وي او موږ د عادي کارونو لپاره هم اسلام آباد او نور هیوادونو ته
بالکل
بالکل لا خاغلی عبدالحی قانت او خاغلی محمد خان امید دا په مننه دا نوې لار خبرونه درنو مینوالو نننې باس محمدوم رو تربیا خې چاره الله مو ملشه.